د رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پایل په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د ښځو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک مساویده چې ټاکل شوې ده نن رایې پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یو کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړه لیک په دې مساویده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 1950 کالیزې سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د هغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرشه د ازغن سیمه او کټاری لګولو کار 80% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. کته هم شاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرشه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې خو ډیورن کرشه د نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 12 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبداللایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې شی جینګ پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبری داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په څیر اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه راته پریښي دي په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت هلته دیرا دي هلته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم دازاده ریډیو ټول کارکونکو سلامونه نه کې هله وایم هله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام دادا چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزلې زپلې کړی نه وی هغه ز تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا پیر واسطه کور کو د امارات نصر نام دا کو دا چوال هم خزه بان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنه چې کوم کس واسطه ور جوړ کو به بیا یې هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یې ریل وي مسته چې کوم کری نه جوړولو کروتل دی هغه زنه ته درې سوه ډالر کې څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو سلام دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو اکسونه شدی په دکانو کې سره وړي داغو مخانی او تور کړي ګرځي لیدا او حتی د چرګانو دکانونو ته سیو کړي د چرګانو اکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده
السلام علیکم دا آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري او دې کې یو اوزې والا د امیر ده هغه ری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړی ژړ کارټونه دغه سره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړله نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه یې بیرته قبول کړي وسلام
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ سوي دي باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کړئ زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډېره د پخوا په پرتله کمه ده ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله او اوس چې دي دا کیسې مسلې نشته بس دکانداران ناست دي کله یو څه سودا سوي او کله نه او داس حالات زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به اس. محترم اوزه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته خدای هره کوو چې د مو پور سالی کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلې دي. باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. السلام
علیکم د آزادۍ ټول اورېدونکو کارکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چېرې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي یا په ملکیان کې نشته کړي دي یا کارتون وربند کړي وختي چې کارتونه درلوله. او د دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لک شل زره افغانۍ ورکول کېږي. شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دې نه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې نو د آزادۍ اورېدونکو ته سلام وایم او دغه آزادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
سلام علیکم. سلامونه او احترامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی وو د کوپنارو کمپاین هغه او ډزې وکړې. یو کس مړ شو شهید شو او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او هله دوی بکې او بل په دامه لګېدل او نو بس دغه سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی ځکه چې بس هغه مولایان یې که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته چا سره هېڅ شی هم نشته ده. هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه مته رسي او زه خپله باندې معذوره یم عین هغه تصویر مهینې یعنې داسې چې د الله رضا یې ماله ده څوک چې راکړه زه خو معذوره یم که نه عین هغه تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې ماله یې راکړه نه داسې رښتیا الله رضا د پاره وي. هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکړه نه مساله ده. دا وبخښي او مننه خوشاله.
السلام علیکم ادبی رادیو ته سلامونه ونیکې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپینور ولسوالۍ نوې اړیکې نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړې دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبان دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد ته کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي نه تختې نه پرشونه په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې پنځه لس ورځې د مخامته د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده. پنځه لس لکه غوښني چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلي لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی. یو بل عکس هم ورسره راستول هغه هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي چې زما ته خو یې دعاګانې راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې دوه نیم لک روپۍ اخیستې دي زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ماته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجام یې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتاعتونه ډېره مننه. امنیت دا مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه سلو فیصدو کې پنځه شپېته فیصده خلک بېوزله دي. د خوراکي توکو اوړو سامان دغه نه لري، نو حیران بنسټ نه مو هیله دا ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه او نیکې له مومنې. نوم ګلاب د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پتنی کلي اوسېدونکی یم. زما د ازادي راډیو لږ کارکوونکی چې ښه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکړي، لکه وازخه تروي ورممې خوشامن ډېله دې ولسوالۍ وکړي. هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېرې ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار، کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د قیام عادل صاحب په نامه دې هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به مو نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مو خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته، په د وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره مو خپله راسنه مو ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېره سخت ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروې، ورممۍ، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مو هم نه ده، بلکې خپل حق هم دسې رایه کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرې د مورور د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېره مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه داسې دغه مخابراتي شبکې د وازخه، تروې او د ورممۍ ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو، وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړی ده، خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہید ہلمند ریل خانشین وسلیس خبر کوم. تزنوش خوات شان گراند یہ خبر سانہ دا پیغام دے شد طالبان و داخل گوتے شی د پمبا میس گرانی کیا دا شان گراند پمبا زانہ دا.
السلام علیکم د ازادی رادو کارکون کو اور دم کر ټولو ته د مو سلامون دی. اختر تیارین نو مرسوی نه سو دا گران گرانی و گورا چې شخص تل کی جن اور اور ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټولو مسلمانانو عبادتونه، صدقې، نپلونه او خیراتونه کې قبول شي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو وروڼو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشت چانس له لاسه مه ورکوي او د ټولو غریبو بېوزله افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت ده او د خپلو مسلمانانو وروڼو سره کومک وکړي. مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز فخیر آزادی ریڈو رکھا کبوں سے جہان مننا سلامن و ٹھول افغانہ نورون تک زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دي لسې په ملک کې جنجال نه جوړوي، دا ډېر بې ترتیبه کار دی چې بل ملک خلک په مشکې ګډ یې او اسکولونه دي لسې او های ده او دورې ده، نو دا اسکولونه دي باید لسې ده.
بلی السلام علیکم، د آزادی ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیری هم د تخار ولایت د عشق مشت ولسوالۍ څخه ولا شوشکل، بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي، هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري، والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د شي نه لري چې وایاخلي، توان د اخیستو نشته ورسره، ورسره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې کله زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس آزادی راډیو د ټولو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د آزادی راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي، امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي، او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی، او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دېره دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیزې ستونزې خو یې هغه د ویزو نشتون ده، تر ډېره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې پرې واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډېره لوړه بیه اخیستې وې، بیا دلته دوه میاشتو لپاره دغه ویزې دي، بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نه سوی وتلی. هغه کیسونو کې ځینې وخت اجازه نه ورسې، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کېږي، دا ویره ورسره وه، نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو، دوی چې کله له افغانستان راوتل هملته یې وظیفې له لاسه ورکړې دي، او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي، نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي، او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ وباتې لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته.
د دغو بنسټونو لخوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به یې څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل، دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي، مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې چې وو دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو او هغه کیسې په حساب رپورټ شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي صاحب، د دغو هیوادونو لخوا چې تاسو یې د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغو لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې حد اقل سه کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغو هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشتې راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یا هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل یې کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبریال هدایت الله احدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د آزادی میلمه،
د ازادي میلمه پروګرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروګرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیری شیګنې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب، شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپله کومه ټولنه لري؟
د فوکالا افغانستان په هیله. جناب صالح صاحب محترم، مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي، ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوي برخه کې، په ټیکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي، سره له دې چې افغانستان د یو شمېر حالاتو څخه د تېرېدو په درشل، خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې تر څنګ زموږ د افغان ځوانانو کدرونو چې د هیواد داخل کې او په تېره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سلجا پیل کړې ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کدرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ته افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري، د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې، په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ تقدیروو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې. او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو، سو وشو کولی چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي. او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر صاحب، تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، که هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوو. دا یوازې د ترکیې پورې محدوده نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو او زموږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي د هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همداراز دلته تیر کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې و دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه څو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا ده چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده د ټولې نړۍ سره.
بهر سب زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنې کې دي، هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړې دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بلاخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یو ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یو ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله، نو زمونږ یوازینی هدف او موخه همدا ده چې څنګه وشو کولی چې دغه انسجام، دغه پیاوړتیا لا وساتو. څو وشو کولی چې د پخوا په څېر چې زمونږ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي. نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي، د دغه ځوانانو د دغه کډرونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي. زموږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زموږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډیر زیات علمي کادرونه چې هغه زموږ د هېواد ملي سرمایه ځوانان نورو هېوادونو ته کډه وکړل او نورو هېوادونو ته وکوچېدل، خو لا هم د دوی مینه د دوی جذبه د هېواد رغونې لپاره د هېواد آبادۍ لپاره پیاوړي ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي. همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي، خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ولا زمنګ ځوانان سوکاله او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر څخه مخکې یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوي د انټرنیټ لالاري زوم میټینګز، په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي، میست دي، هغه د پانتون سازان دي، اکاډمیک شخصیتونه هم دي، د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانی دو په دې برخه کې بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه ترنو تر سره شي. او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده، ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر صاحب، افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دي؟
سره لدې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله، صالح صاحب پخوا هم په تېر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو، خو اوس هغه برخه ډېره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بېقید او شرط همکاري او مرستې کوي دې سره په جرانینو کې چې څنګه وشو کولای یو ځینی ابدا ده چې یو څه علمي مراکز فعال کړو چې هلته تخنیکي برخه کې همداراز د ژبو برخه کې د افغان ځوانانو لپاره او په تېره هغه خلک چې ډېر زیات بې بذاته دي د دې لپاره همکاري کولی شو. په دې برخه کې باید زموږ ټول هغه افغان ځوانان او هغه ټولنې چې په بهر کې فعالیتونه کوي سره له دې چې موږ د افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا د هغې سره هم غړیتوب لرو، همکاري لرو. خو دا ټولې کومې ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هوارۍ لپاره کار کوي، زموږ ترې هیله دا ده چې هغه د خپل هېواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لا چټک کړي. څو وشي کولای زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي د لاسنیوی وشي. موږ هم په همدې کې څو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره، زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده. لکه څنګه چې موږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک برخه کې موږ کار کوو، خیریه برخه کې هر محل زمنگ ځوانان په دې برخه کې دي، خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمنګ د ټولو افغانانو
بلې بهر صاحب، تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي. ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د وای سي ورته وایي. د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته، او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي، ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې، موږ سره پکې را دي ټول افغانانو سره، افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقمندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده، خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي، بشري مرستې رسوي، او یو شمېر زیات شوي، یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویو اغېزمنتیا شته. نو هیله داره چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري، هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، که هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او ښونډه ورخشي.
بلې بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله نا کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایل متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته، د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات اړین اړتیا چې اړتیا درلودله، سره له دې چې موږ پخوا نه دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي، او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري م ترسره کړه. د دې ترڅنګ بل داله چې هغه افغان ځوانان چې د هېواده بهر وي، کستمارون ده ترکیه کې، همداراز نورو هېوادونو کې، زموږ افغان ځوانان هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، او بیا هلته ځینې قانوني محدودیتونه هم دي. دې سره هم زموږ د بااحساسو هېوادوالو پیاوړو شخصیتونو دغه همکاري کوي. موږ کوښښ کوو سالی صاحب چې هغه ځوانان، افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي، موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، ماته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې مونږ سره دي ورکوي، دا غواړي چې لا هغه ښکلی کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یو مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زموږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې، همداراز په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زموږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ آسیا کې زموږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز ده، یو عمومي مرکز ده او د ټول افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناشته کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل مغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل مال تکم هیوادونو کې یو او نوي ماجر شوی هغه سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه تر سره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
سومه د پخوا هم شمیر قراردادونه ترسره شي او په هیواد کې د بدلون سره د قراردادونو ټکنی شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه او زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنی شوې ده تر دې پورې چې هیواد کې لکه ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نخلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړ زده کړې زمینې مساعد شي، سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغې هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکړو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې به هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمینه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کړو او د ټولو سره تماسونه ترسره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماتیکې څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشې باید هم خپل ګامونه چټک کړي. سو په داسې مهال د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بلې بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
دی اکثر محل اوس مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمنګ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمنګ ډیپلوماټیک دزګه جام دا پټه په ولاړه ده. یو ځینی لوی استونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمنګ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه ترسره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بلداد چې د غره خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مسایل شي. هیڅ کله هیڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي زمینی مسائل شي. که په هر برخه کې که غد شریعت او برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تاسوسم پر برخه کې همکاري نه کوي، خو دا باید هلته غوښتنه زموږ دا ده چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونو ټکنۍ شو له مازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس مونږ وو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لږ مستقر حالات لږ خشي موږ خپل ژوند وفادار یو شو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواک پریښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته تاسو کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه اوسه برابر شي. چې لوی ستونزه بل دا ده چې افغانستان کې د پاسپورتونو د ډېرې افغان ځوانان ته چې کله زمینه مسایدي کې هغه ته پاسپورتونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کیږي. چې کله یاد سکالرشپ وخت تیر شوی نو افغان ځوانان ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیشن ایجاد شي، سو په دې برخه کې د پاسپورت په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداره شي، ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داله چې دوی ته زمینه نه مسایدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه همداره په دې لړۍ کې باید د هم دا ستونزه باید هواره شي او ترسو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بیرته د هیواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
به هر څه یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینه پرمختګ چې دا شوی چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وي. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېرې افغان ځوانان بیکاره دي، د هغې وړتیاونه هغه په ټولو برخو کې دي، هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي اوسمهال تاسو ته مامخ پخوا هم بېکاري زیاته، خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتورۍ تر کچې زده کړې کړي اول ته ورته لازمه زمینه نه ده مسایده چې په خپلو برخو کې فعالیتو کې ته ورته زمینه مسایده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مسایده شي چې او یوازنۍ هغه داره چې د دې د کاري نشتون عمل زموږ افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه دې نه بیلي همت. نو دا شی بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړي دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه بل داره چې ډېر ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول، نو غټه ستونزه دا ده. د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په ډېر سرمایه ګزاري شوي، هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ په سرمایه ګزاري او پانګونه شوې وه د هیواد څخه فرار، دا هم ډېره لویه ستونزه ده چې ډکول یې تشه سخته. زمونږ یوازنی هدف همدا ده چې څو دا ځوان کلتورونو ترمنځ یو انسجام رامنځته کړو او د زمینې په مساعدېدلو سره بیرته د هیواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونه تاسو سره شریک کړل.
او یار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځونا چې ارمانی پاتې کېدلې ایمې توبا پتاولې نازدما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی ما ورکوی نن می پکا دل او نه پوهی گی بیا بمی خپل سر پوری نسی تصویرونا پوی بشلا پوی ندا 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 حسی لے و نیدہ مگران دا پوئی بشلا پوئی ندا ندا